horas.
په افغانستان کې د شپې و بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د خبرګولی یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. د خبرونه تر پایل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله آغلي امیري چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خبر سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل. موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوز له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تیره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
روسیه به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی پڅپوک پروګرام کې لمیلمنو سره چېړه محمد شبریم هر کله مخاو. د ماسکو لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاتې وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهېږي له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلي وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي استل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له سباندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشن بی پورس د می پاتې وشته مو وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثبات نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په 13مه د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوښم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتونو ساده او د چارو کتونکې اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مننه شوه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نشتی روابط ولري. ځکه دوی اول خدا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالا چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او په یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډیر مهم دي.
اتمر صاحب وبښئ که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو پر رسمیت پیژندلې نه وي او دوی سره روابط ډیر نشتي کې.
بالکل هم دغه څه. نو ځکه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کیږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هیڅکله اولنی هیواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمر صاحب وبخشي که روسیه یوازې سربنې دا کار نشي کولای او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري، اړیکې لري. نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
زموږ زوچ یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو کومه وګورو دغه ټول غونډه کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغې کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس و، په د غونډو کې التا ویل شو چې هیڅ وخت یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي
مننه د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم خبرونه کرا سره شو جانباز صاحب خبرونه ته شرغلی څنګه تاسو څه اټکل کوي ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني
سلام
راشه
تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ
ویني
او اوري زنه پیغام چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي خو دا نن ما یو د یو نور پوری شروعاتي مصاحبه د روسي البته او یو پخوانی ډیپلوماټ روسي پر سنه کې واورې د چا دی ولې چې دا پروسه پیل شوه ده او پیل شوه په خوا حتی په مغه د 2018 کال د اگست نه راپدې خو شروع شوه ده هغه په دې معنی چې کله چې روسي خبر سفارت افغانستان کې پی خود او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غلې وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته نو دا پروسه وستر بلې خبرېده او خورېده تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ وستر بلې کېدل سیاسي تعاملات او اقتصادي ان تر دې اوسه چې په مسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامی آتشا هم کار پیل وکړه دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا یعنی د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې د پردې په مخ کورو کې دي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسی اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم د دې پوښتنې ځواب د فتن ورکول ډېر مشکل دی خو زه د فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمي پیژندنو وسیږي دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلی پوتین او لاوروف په پاکستان کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي نو زه د فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نشي تکچیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي نو دا یو مشترک اقدام به وسیږي چې دا هیوادونه
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې ل اتمر صاحب له خبري سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي لیکن بل لور ته چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه بیا وروسته روابط به حقیقته تر هغه پورې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اصلي رسي شي لدی وروسته بیا چې د سولې خبري یو څه ګړندې شوه ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا بیا دوی انتقادونه کړی دي د ټول شموله حکومت غوښتنه کړی دي چې طالبانو په حساب برابر نه ده. او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوس کوي او دا ته تورې پوری کړی دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیمه دا تور پوری کړی دي چې یو ډول دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جووري دي په دې روابط کې.
ستاسو خبر زاید هغه شی بل خو زه د څه وایم چې تر دې وروسته کې د شاندوز هم د غلړی ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه په خوانی آزمایشو سیاست چې د تورې او د کلچه په نامه یادېږي هغه نه استفاده کوله. دی خو سیاسي تعاملات او طالبانو ته ویل چې دوی د افغانستان ځمکني واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل او عین وخت په وار په وخت کې تاسو پام شوئ چې بالکل تاسو د خپل بار بار نشر کړی دی د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسي ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویل چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردي، او تاسو بولئ چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارمي یا نگرانی خودله، او حتی وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، پولی لانوری هم تنگی دلی، او دروسی چارواکو آقا در دلائیز قرارداد امنیتی در حقی لارتور رو تر لوی درستیز پوری دعوی لیچی در افغانستان خطرات شده دی، تحدیدو نشده دی، او در مخدره مواده دی هم وار پور اشاره کرده. خب بطن که پولی زتوگا سیاسی تعامل آقا کم سیاسی چلان چې روسیه د لوګو د سکاري چې هغه کړنلارې نن سبا د بینلي اجندا ته پکتو، بینلي وضعیت ته پکتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا د نن سبا او سره په دربي کې وادو سره ناتو سره مخ ده، دا د روسیه ته اړتیا ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړپوړې چارواکي دې ته اشاره کوي چې روسیه دیت اشاره کردی چه دوی بده تور لیست نره باسی، او دین چارواکی انداوهی چه بل مرحله با برسمت پیشندونه روسی که البته دا احتمالات دی، خو اغسیش ارتباط داری ده تور لیست را راویستل دا فکر کوم چه دیر قوی احتمال چه نزدی و رازو که بد
مانه نه جان باسب اتمر سب استاسو پا باور دا تور لیست پا برخه که کچرته روسانو غشتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لس څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو. دوی ولې دا مسله ځندنې کړې ده، یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف دې ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین دې ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړو، ولې د فتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چه ده طالبانو اول خو ده طالبانو ده حکومت دوی ارزمونم که ای پاین وقتی چه دوی سنگ عمل که ده خلقو سارا آقا تاوداتو بانده چه دوی بخواد ده آقا لوز کرده و امسرگان سارا نریوال سارا آقا بانده ولار دی کنی دی دا خو یو تشویش هم ده لکه چه مخ که جانباس ویل، یعنی کله چې دغه نظامی تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډیر محتاط دي. روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډیر نږدې پات شوی، دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري، برعلاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزا دومره اسانه نه ده او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغو هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي، یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لست نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسې دغه دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسې غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
بله، مننه اتمر صاحب، ستاسو آواز هم فکر کوم په دې اخر کې لږ سقط شو. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلي دي چې د طالبان حکومت باید پخواله نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژنې. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولي دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پایل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل، د هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکو هم د واتس اپ لپاره را سره دی، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شب سلام تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو سلامونه حمید الرحمن وکم د محل د ایران هیواد
څخه. او شرحلی مهرباني
باید دل شوی کچیر طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای، نو ټول نړۍ په رسمیت پیژندلې وای. وصل د خند چولېدل دي د شومځي په باره کې ولېدل دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شومځي خلاص ټول وادونه په رسمیت پیژنل کې، ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله په رسمیت پیژني، او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته. شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللې دی د دنیا څخه، وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. تبا ور وکړه چې هر شپه په ډول ډول افغانان ګری افغانستان ته استي، افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د سمدا خوښ خاصه چې لازم ژغ غواړي د ایران د بهرنوي چارو سره خبرې وکړي، چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړي چې شبر سبارش په مش بدای ځک بدیرو چالتہ بس پیغام خوونه کې
ډیر مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي، او تاسو دغه موضوع هم د کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیر زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چالت د نجونو مکتبونه باندې، او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي د سیو هیواد پر رسمیت پیژنې سالته د جنونو مکتبونه بند وي ځکه چې د خپل خاورې د ننه خلک ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اتمر صاحب کتا ستره شو له جانباز صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده نه بیرته رابطه ټینګه شوې ده. جانباز صاحب کله تاسو دا پوښتنه وکم ډیر خلک هم دا خبره کوي چې د جنونو مکتبونه ډیر مهم دي، آیا فکر کوي کوي چې روسیې ته به هم دا مهمه وي؟ تر اوسه پورې دوی ډیر علني دا خبره دومره نه ده کړې لکه اروپایان چې کوي، لکه امریکایان او یا جن نور چې کوي. جانباز صاحب ستاسو کسما شا خبری تاسو بل شخم ستاسو لخوا راجی لکه لبل شخص خبری کوی. اتمر صاحب تاسو تبرا شدی جانباز صاحب سر مرابطه سمانه ده. اتمر صاحب چه فکر کوی چه روسان چرنگه دغه ده انجونو ده مکتب مسئله دیره واضح نیادوی؟
دا خویاو ضروری خبره ده ځکه که روسان دا خبره نه یادی یا نور د ښځو مسله یا د همشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته دوی د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچا سره ونه مني چې دوی جنکیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق وایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد یي، د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي، هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دا هغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې ده چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي او خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته، نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي. ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب اوس فکر کوم سره اورو. جانباز صاحب جانباز صاحب فکر کوم ساسو مایک بند دی اوس ځکه اواز نه سره اورو. بیرته رابطه قطع شوله ده کله ناکله په دې کې دغه رقم مشکلات وي. واوریدونکو را سره دا به راوخلو، بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، شو راخلی؟
محمد نایب وکیارم د شندن. دامي ویل شبار صاحب چې روسیه باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورسلو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پوری چې مکتبونه بند وي د نړۍ یوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت پر رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد جونیا او میرمنې ورته ووایي، امغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت پر رسمیت پیژنئ چالتہ جونی مکتب ته نشته لای.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم دا انجن شوندی هم خلاص کی موږ د دې مخالفت نه کوو چې معنا په اخلاص کې، او باید غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا برسمیت وو چې جن دل کې یادا شي. نو د رسمي مخالفت هم دي کې موږ دا غواړو چې دې هغه شوندی اخلاص کې نو دا غو تر موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید پر رسمیت وو چې
مانه چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته. یو بل اوریدون کې هم دی، مهرباني وکي او سریب سپو پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب او همکاران او ټول اوریدون، سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توما چې نو زارانه مچ دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژني، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژني، خو دلته اته د امریکا پر معنی نه دلته پر موږ باندې د کلیلا کده شو د فرمان د امریکانه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ د امریکانه وایي دلته تاریخ کو سره چې د کنو چې زور زله نه پروله ستنې روان تر د محصولات چې شهرانه اخلي خدا دا اسلام کې د محصولات جواز مې چې دې نوښه خدا ټول هر هغه شی د امریکا ته 3 میلیونه ډالر وتر روان دي لري ته خپل دا خارانه نه دي دا
نو بخشی تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پوري د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خند دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
شه بار صاحب زبردست وایم چې دا خو یو مخیله کپنجاتیان دوه مخیس سیاست چلوي البته ما خامخ تخلوای چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او څنګه دومره کنړی شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته. اتمر شپ دغه اوریدون کې د سوال او نظر په برخه کې کاستا سو نظر په لاندو واخلم، د شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغه څه سیاستونه علنی سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډیر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعهدونه هغه څه شوه. یعنی بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځه مورد او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یاد وستلی وی په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ نو بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. اصدیب سپوکی پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته لوی خند نه وی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژنه او کنه د دې لپاره چې روسه پوری روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړي دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً په وقتاً دی ګنګار کوي، البته دوی اگر کرنلار دغه څه نه ده لکه په غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده، خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو د پاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي که هغه سی فدراسیون دی که هغه چین دی که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې په دې شیانو اوس په ډېر څه د خاصه تقریبا 500 کلو سر خلاص دی، دا هیوادونه فقط او فقط خپل هماغه هغه ستراتیژیکي منافع فعالي او هغې دپاره دوی ډېر په تشویش کې دي، که نه خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپل ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دی، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوم د کومې لارې هغوی پلوي کوي، محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي.
جانباز سیبو بخشی، تاسو مهمه مسئله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغم مړنه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو چې په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي ټول هم د سدي په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد، نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو دې کې شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل او ما دغه شی ونه ویلې چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو، یعنې د یو د بنګلي اړیکو یو شاګر په حیث او شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري، او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسیږو، دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده، موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي نیسو، هم زمون فرهنگ افغانی فرهنگ ز ټول اقوام زمون جزبی زمون انانات کاغه جرګه ده، هغه زمون نور فرهنگی چاری هغه د مشر تاکل دي، یعنی دې شانه ته کوم تمکین ونه کو او دا موضوع کې مون خپل یو یواله را مستر نکو، خو یو دغه یو هیوا استتالی وسی دی بل 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 هیوا استتالی وسی دی هغه بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان بیا باندې اور بلې پامنانو
او باندې دا خوده
بالکل خبره بالکل زائده معقوله ده، همدغه شی یو انسجام ته ضرورت دی ولی نه پیدا کیږي، یعنی څه مشکل ده.
مننه جانباسب. اتمر صاحب د دې جانباسب تر خبرو پوری چې افغانان په خپل کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي، د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست، په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست، له هغه وروسته د سش کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګ بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشل شول پلس کونو کسان داعش مسولیت واخیست، په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړی حمله کړې دي او چین هم لا داعش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم ل دایټ سره جوړ نه دی ځکه په منځني ختیځ کې هم ل دایټ سره ډیری حمله په دایښ کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایښ ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم خوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایښ خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د دایښ په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته دایښ رسولی و. بیا دغه دایښ په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلو نه چې په پاکستان کې و هغه دایښ جوړ شو او نوم یې ورته کېښود دایښ خراسان. او دایښ خراسان لکه چې تاسو ویلې په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوی نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده او دغومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق ته خاورې دایښ نیولې و د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې دایښ له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د دایښ په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو په ایران کې چې کوم عملیات شوي او د چې پاکستان دایښ حمایت کوي دې برخې ته راشو په ایران کې چې کوم عملیات دایښ کړي دي غلطه دي. ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا دایښیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شول او روسانو ویل چې دا هغه د ایشان دي چې دوی د تاجکستان دي. نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو، یعنی لالو یې سره فکر نه کوي چې د ترهګر وډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکومت کوي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي.
ګوري منګه دغه تاریخچه لرو کله چې د افغانستان جهاد دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ دغه انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجود وي. او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا درې زره یا څلور زره امریکایي وژل شو لیکن په میلیونو افغان وژل شو. د شورویانو د ارغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات اوولس زره عسکر وو لیکن افغانانو څو میلیونه قرباني ورکړ او څونه مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسې وګورئ په عوض د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث دایش په خولاړ نشي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی، تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی، داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یو ځل په پوک پروګرام دی.
السلام علیکم شه بسطا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلو احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه موږ به د خبرونې په حق له نظرم ورکو او پښتنه بل مرصاب وکړو. دا چې روسانو او طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو د تموز په نیک نظر ګورو چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو کده تیرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغاري ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دې کار دغه دوران تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پر مخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تیرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هیوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین او مثلا نور پاکستان او داسې هیوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
حاجي صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بالکل خبر هم دغه څه دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هیواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه دوره ورسوه. منګ نه دا په دې معنی نه دی چې که شورویانو منګ ته بربادي راوستی نو امریکایانو منګ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته. او نن دغه زمونږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه یې وپېژني، هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زمونږ خپله واکمنان د ننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره منګه زوریي. منګه وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې منګه ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري. لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. کمون ملی ګټه او ملی منافع ته پام لرو او دا خوندې کو هم زمون نظام به قوي هم زمون روابط به قوي. دا چې روسیه که احیانا حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین لکه ایران لکه ترکیه لکه ځینې عربي هیوادونه دوی به ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب. جان باسه مخکې تر دې چې تاسو ته راشم د فیسبوک لارې ډیر پیغامونه راغلي دي لټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې دي. د حاجی محمد شریف خوشال لیکلي دي دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني. مسافر هوش کپونم باندې لیکلي دي رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلي دي باید ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلي زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان پر رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو وجده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیا په نوم یو لیکلي ویلي کړي دي په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي نو هیڅ اده حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متي الله میناناک بیا لیکلي دي دا ښه خبر دی او د جنو سلامونه او احترامات را لېږدي لټولو مننه کوم. جان بس لدی د خلکو لمنن ورسه کچیرته تاسو تراشم څه فکر کوي چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژند لدی ورسه به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکي او کی کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقوقو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې ادي شي لدی سر وڅ کیږي. هغه ګورې مونږ
یو تجربه لرو په گاوان کې یو هیواد په نوم دی ایران. ورته تقریبا البته په خپل تفاوت او ځانګړتیا او سره په 1909 یو کال کې هغه یو انقلابي اسلامي انقلاب و. هغه د دې یو تاکتیک راځي چې ولې ټول راځي دا ټول دی وړي نو خپل شاه فرستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامی باندې نه دلته په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نو سره ټول یې نام کړ یا یې بندیان کړ یا یې د وطن نو وشو. زه فکر کوم چې عین یو اجندا د طالبانو مخکې هم پته او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډیرو هیوادو پر رسمیت پیژندلی هم دی روسیې پر رسمیت پیژندلی چین هم پر رسمیت پیژندلی متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقیمه ډیپلوماټیکې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دو چنده شوې. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې مثلا په ټولیزه توګه ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریفوي.
نو بخښه جان باسه فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده. فکر نه کوي چې ډېر ګران ده ایران یو
هیواد دی چې
نه یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیارډونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان پرنګ نه دی چې 50 کال په کې جګړه شوې ده یو له عراق سره یې جګړه درلوده په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نور هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنګونو خو موږ هم دغه 50 کال خیره
نه خو مال د افغانستان
ما هم دغه ډیر خوشاله ده. او نو تاسو خبره په ځای ده خو ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دوه له هیوادونو لري خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دا تاسو ک توجه کړی اوس چې حقمنم کړی دا یعنی لکټر لګا چې څه کم دی کلو کې چې ما تاسو کړی دي څه د پاسه یو څل شل زلی طالبان کلی دي او همدغه زلی ایرانیان راغلي دا خپل کابلی یا کنداری دوسه او حتی هغه کمګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي. نو هیوادونه به ډېر سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو. او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ ښېګڼه د افغانانو ژوند افغانستان بلکې افغانان د ټولو ایران یا نور د روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش کړل لکه مخکې شمه حال خاص کړم نو هغه به بین ملي اجنډا د ګوري منطقي کې شخصي اقتصادي نظامي امنیت وضعیت هغه ته په کتو او دا چې دا حاکم عدالت په یو ترتیب دی سیمه ایز اجنډا کې وساتي او پرې نه چې د فراس سیمه ایز اجنډا کار شي بل کار وکړي هغه اقتصادي بڼه ولري یو دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري یو دوی تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي
جنبا صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهم موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړی شي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسی شي
فعلی شبر فکر نکوم او بله فکر نکوم او فکر می هم دس وی چیزا فکر کوم چې د سیمې هیوادونه اوس چې کوم چلون روانه کړی دی او بیا هم بین ملي او وضعیت ته په کتو چې په هغې جزیاتو نه نزنزو زه فکر کوم چې دسې یو سلسله تحرکات دغه دینامیک چې زه ګورم د تحرکاتو هغه داسې دی چې کیدای شي د دوحې غونډه دخی یو رقم ته د هغې په لاره کې خندونه واچ دغه هیڅ دایره نشي اتحاد دایره نشي بیا به هم لکه دوحه اوله دوحه دوهمه دغسې یو سمبولیکه عمومي ناسته اوسېږي چې د نظر تبادله پکې کېږي او وضعیت به همدغسې په دې ترتیب اوسي خو حتی زه په دې فکر کېم تحلیل مې کله کله دې خواته هم وړي چې کېدای شي د منطقې هیوادونه هغه کوم چلن چې اوس غوره کړی دی
مننه جان باسب البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي خو د خبرونه په اخیره کې باطمر صف تاسو نظر هم واخلم څه فکر کوئ چې د دوه غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم د خبره کول چې طالبان هم به جن موضوعات ومني او د روسانو هم جن خبري کړی دی البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي اتمر صاحب ستاسو نظر
بل توقعات فرق کوي طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري غوښتنه لري طالبان دا وایي چې موږ ته د غزمن څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د اونه ټاکل شي او دغه خبرې او زمرم دې کې دا یو دوه ورځې کې دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره موادو مثلا بانک داری او دا خبرې دا ضرورت بیا نه دی چې دغسې یو لوی غونډې ته چې هغه د دوه درېیم دوه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دوه چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی د ښځو حقوق دي یو مشمول حکومت دی تخصصي کار دی دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري نو زه ډیر امیدوار نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه منګه زه دې غونډې نه ولرم خو د طرفاینو د دغه دریزونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوهې درېمه ناسته یو ښه نتیجه یا پایله ورسیږي.
مننه اتمر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب له تاسو څخه مننه دویم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت شي بر اجازه اخلم.